آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د تبړند کوو. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
د امریکا د کانګرس هیئت د پاکستان د لوی درسي سره وکتل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د هیلری کلینټن سره د شمالي کارولینا د شارلټ په شهر کې کمپاین وکړي. او داسې معلومیږي چې د برېټانیې نوې سراعظم به شذوي.
نن یک شنبه د 1395 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 14مه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 3مه کېږي. په روانه خبرونه کې باید راپورونه په برخه کې واوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د سرتاج عزیز ورستۍ څرګندونې چې ګواکې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي د پاکستان د ژمنو خلاف ګڼلې دي. د قندار امنیتي مقامات وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو وس ټوله پاملرنه د ولایت ته اوښتې ده خو دوی پر ضد زپون کې ګامونه اخیستي دي. او ټاکل شوی ده چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت جمهور رئیس جوزف کابیلا به د ډسمبر په میاشت کې استعفا ورکړي، مګر داسې ښکاري چې د روان کال انتخابات به هم وځنډېږي. د راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د امریکا د کانګرس هیئت د پاکستان د لوی درسي سره وکتل. پایت کې سناتور جان مکین، د سنات د مجلس د وسوالو خدماتو د کمیټې رئیس سناتور لینزی ګراهم او سناتور جو ډانلی شامل دي. د پاکستان د پوځ لوی درسي راحل شریف د دغو سناتوران سره په مجلس کې ویل چې یو باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په سیمه کې د سولې لپاره ډیر مهمې دي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دې وروستیو وختونو کې ښې نه دي. په پاکستان تور لګول شوی دی چې یوازې د هغو طالبان په ضد اقدامات کوي چې د پاکستان په خلاف دي او د هغو ډلو په ضد اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. په دغو ډلو کې د اقانی شبکه هم راځي. د پاکستان لخوا د هغو ډلو په خلاف چې په افغانستان کې جنګیږي د اقداماتو نه کول د دې سبب شوله چې کانګرس د امریکا د حکومت هغه مالی مرستې په اسلام آباد باندې بندې کړي چې پاکستان د اف 14 الوتکو لپاره پکارول. په بنگلاديش کې یو شمیر عالمانو د ډاکی بریج چې تر شلو ډیر کسان پکښې ووژل شول وغانده. د بنگلاديش د جمعیت علما رئیس مولانا فرید الدین مسعود امریکا جاغ ته ویلي دي چې د مشکوکو اسلام پالو لخوا د بیګناه خلکو وژل یو وحشیانه عمل دی او د نورو ادیانو د پیروانو وژل د اسلام د لارښوونو خلاف کار دی. پرون د بنگلاديش په مرکز ډاکی کې په رستوران کې په برید کې 40 کسان ووژل شول. برید کوونکي د برید په محل د الله اکبر نارې وهلې، ډزې وکړې او په رستوران کې موجود کسان یې برم تکړل. د بنگلاديش امنیتي ځواکونو د 12 ساعتونو وروسته پر رستوران هجوم یوړ او تر لوسو ډیر برمته کسان یې خوشی کړل. کله چې جګړه ختمه شوه پولیسو د 40 کسانو مړې وموندل چې زیاتره بهرنیان وو. په نشوتو کې دوه پولیسان هم وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې نه ایټالویان، شپږ جاپانیان او یو امریکایي هم شامل دي. برید کوونکي اوه کسانو چې شپږ کسان یې وژل شوي او یوې ژوندی نیول شوی دی. د برید نه 15 ساعته وروسته داعش یا د اسلامي دولت ډلې وویل چې برید دوی کړی دی. په امریکا کې د سایټ په نامه د استخباراتي ګروپ مشر ریتا کیتس وویل چې داعش د ټویټر له لارې د ډاکې د 15 برید کوونکو عکسونه هم خپاره کړي دي. د بنگلاديش حکومت تر اوسه پورې داسې بیان نه دی خپور کړی چې پکې ویل شوی وي چې د برید ادعا دي داعش کړی وي. د بنگلاديش حکومت د ډیر وخت راهیسې دا خبره کوي چې په دغه هیواد کې بهرني تروریستي ډلې فعالیت نه کوي. د برید نه وروسته په ډاکې کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د نومبر د میاشتې د جمهور ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن به د شمالي کارولینا د شارلټ په شهر کې کمپاین وکړي. نور تفصیل د شخلا رحیم زوینه.
دا به لومړی ځل وي چې اوباما د هیلری کلینټن لپاره کمپاین کوي. د هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین په یو بیان کې ویلي دي چې د سیشن په پرز به په شارلټ کې اوباما او کلینټن راغونډ شوو خلکو ته د شوو پرمختګونو د تداوم او د امریکا د راتلونکي په اړه خبري وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما او کلینټن د جون د میاشتې په 15 منټه پلان درلود چې په ویسکانسن کې کمپاین وکړي، خو د جون په 12 منټه د فلوریدا ایالت په اورلانډو ښار کې د ډله ایز وژنې له امله پلان شوی غونډه وځنډول شوه. بل پلو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی د هیلری کلینټن سره د هغې لخوا د وزارت په وخت کې د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د استعمال په اړه مرکه کړې ده. د هیلری کلینټن د کمپاین په یو بیان کې راغلی دی چې مرکه پرون 3.5 ساعته وه. هیلری کلینټن د ایم ایس این بی سی د تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دی چې خوشحاله ده چې د ای بی آی سره یې مرکه کړې ده. د هغې ویان ویلي دی چې کلینټن په خپله خوښه دغه مرکې ته تللې وه. هیلری کلینټن ویلي دی چې د وزارت په وخت کې د خپل شخصي ایمیل د سرور د استعمال په اړه یو کال کېږي چې پوښتنې ځوابوي، خو دا لا نه ده معلومه چې په دې مرکې سره به دغه قضیه وتړل شي او کنه. د هیلری کلینټن د پخوانی دفتر د کارکونکو سره هم اف بی آی مرکې کړې دي. تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې به کلینټن د نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست لپاره رسمي کاندید شي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غک، واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. دا سمال میجی چې د بریتانیا نوی سرعظم به ښځوي. دا به د شپږ ویشت کلونو وروسته چې مارګریت تاچر له قدرت نه لیرې سوه لومړی ځل وي چې یوه ښځه د بریتانیا سرعظم کیږي. په هغو کسانو کې چې د بریتانیا د سرعظمۍ لپاره میدان ته راوتلي وو دوه کسان پاتې دي چې دواړه یې ښځې دي. په دغو دوو ښځو کې یوه یې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره تریسا می ده او بلې د انرژي وزیره انډریا لیتسم ده. اوس په د بریتانیا د محافظه کار ګوند 150,000 غړي په دغو دوو کې یوای ته رای ورکوي چې سرعظم سي. رایګیري به د سپتمبر په 2 نیټه وسي. او دا هم وروستی خبر. په ایران کې په سلګونو خبریالانو ته په ټلیفوني پیغام کې خبرداری ورکول سوی دی چې د ایران د باندې دي په اصطلاح دښمنو ادارو سره تماسونه نه ساتي. د دغه ټلیفوني پیغام منبع معلومه نه ده. د ایران رسنیو ویلي دي چې 900 ژورنالستانو او مخور کسان ته دغه پیغام د جمعې په ورځ استول سوی دی. په پیغام کې ویل سوی دی چې د ملک نه د باندې د ټولو دښمنو عناصرو سره خپل همکاري او تماسونه وشکوي، که هغه د ایمیل له لارې وي او که د ارتباطاتو د نورو لارو وي. دغه یو جنایت دی چې عدالت ته به راجی سي. په پیغام کې ویل سوی دی چې دا اخیری خبرداری ده. ایران د ملک نه د باندې د هغو رسنیو سره چې په فارسي ژبه نشرات کوي لکه د امریکا ژغ او بی بی سي د فارسي ژبو د څانګو سره په هر ډول تماس باندې بندیز لګولی دی. ایران په خوا یو شمیر خبریالان په دې تور نیولي وو چې د بهرنیو رسنیو سره همکاري کوله. د اپریل په میاشت کې هغه 4 خبریالان ته د 5 کلونو نه تر 10 کلونو پورې د بند سزا واورول سوه چې نومبر په میاشت کې نیول سوي وو. په دې باندې تور لګول سوی وو چې د خارجي حکومتونو سره یې د همکاري له وجې د ایران ملي امنیت ته گواش پیش کردی و داود دی سات خبرونه.
دا امریکا غاگ اشنا رادیو منزنی سپا 2 FM 100.15 ریختینی او تازه خبرونه.
درنون کو دا امریکا غاگ اشنا رادیو لمرنی نیم ساته سهرنی خبری خبرونه دا واشنگتن آوری دا هم دا روان خبرونه لمرنی مطلب. د افغانستان جمهوری ریاست د سرتاج عزیز ورستۍ څرګندونې چې ګواکې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي د پاکستان دښمنو خلاف ګڼي. د ارګ د ماڼۍ یو ویان شاه حسین مرتضوي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بده مرغه پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد د پوځي اقدام په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سرکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یوې خبري کانفرنس ته ویلي وو چې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي. نور تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس په دې راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې واکه پر ترهګریزو ډلو فشار به د ورانکار فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي په څلور اړخیزو غونډو کې د شوشمنې خلاف عمل بولي. د ولسمشر د ویان یو مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د تروریستي ډلو خلاف پوځي اقدام وکړي.
تعهدات پاکستان
دی وی دا هغه شمن خلاف عمل دی چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړی و. په هغه ناسته کې پاکستان وعده کړی و هغه ډله چې د سولې پروسې سره نه یوځای کیږي پر وړاندې به پوځي اقدام کوي، خو له بده مرغه تر اوسه په دې برخه کې کوم عملی ګام نه دی پورته شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ اسلام آباد کې وی خبري ناسته ویلی و چې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي او د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو لامل بشي. د سرتاج عزیز لدی سرګندونو سره ټاکل شوی د جان مکن په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی به د شنبه او یک شنبه پورزو کې له پاکستان څخه لیدنه وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار ویلي چې لدغه پلاوی سره د کتنې پر مهال به د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان له مبارزې هم دفاع وکړي. لدی وړاندې سرتاج عزیز ویلي چې طالب مشران په پاکستان کې ژوند کوي او له روغتیایي خدماتو څخه هم برخمن دي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال پر پاکستان هغه پیسې قطع کړې چې وړاندې له حقانی شبکې سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته ورکولې. سیاسي کارپو محب الله شریف بیا وایي چې د سرتاج عزیز روسي څرګندونې د پاکستان د واقعي سیاست ښکارندوی کوي.
کومه د سرتاج عزیز دغه وینا وکولای شو د پاکستان د سیاست هغه رښتینی سره رابربند کی چې تکلونو کلونو رئیسه لزان سره ساتلې و. تل پاکستان د هر ډول دل ملاتړ تر هغه پوري کوي چې د پاکستان نفع او مصلحت پکې نغښتي وي.
خغلی شریف وایي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پالیسی له هماغه پیله د ضد پالیسی و او دا موضوع وسوازي شوې ده. د نوموړي په وینا تر هغه چې پاکستان خپلې ګټې د تروریزم په تمویل کې ګوري دغه پالیسی به دوام کوي او په خبره امریکا هم په دې موضوع پوهیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوښتیا. د قندار امنیتي مقامات وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ټوله پاملرنه اوس دې ولاته وخت د خودی پر ضد زپون کې ګامونه اخیستي دي. د قندار په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې له تیرو شپږونې راهیسې زیاتې ناامنۍ وي او چارواکي وایي چې ډېر جنگیدونکي وسلوال پکې پاکستانیان او د نور افراطي ډلو غړي دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپال په دې راپور کې اوري.
د کندهار امنی قمندان وایي چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ژورو اختلافاتو لکبل په جنوبي ولایتونو کې د جګړې لومړی کرشه پاکستانی او د ځینو نورو هیوادونو تندلارو ګرمه ساتلې. د کندهار په شمال کې خاکریز، شاولی کوټ، غورک او په لویدیز کې میوند او په جنوب کې بیا د شوراوک او معروف ولسوالۍ په دې وروستیو څو اونیو کې د پرلپسې نامنیو شاهدي سیمې پاتې شوې. د کندهار امنی قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرزاق نن د خپل ولایت د امنیتي حالت په اړه یو خبري ناشته ویل چې افغان امنیتي او دیپایز واکونه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې په پوځي عملیاتو باندې بوختي. د زیاته کړه چې په دغو تازه نشوتو او پوځي عملیاتو کې درو دشتنه د دولت وسلوال مخالفین او یو لسنه هم افغان سرتیری وژل سوي دي.
و د دشمن ټوله په کیسه زور پر کندهار توریستان چې د لمندم پر کندهار جنگیږي هغه کډر روزګان دیم پر کندهار جنگیږي او مسکه من د پاکستان د دورند خط سره لشکر طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک زموږ د وطن د توریستان سره زموږ کوټو باندې عمل کوي. پنځه ورځې راځي په میوان کې د دشمن درې دیش کا سوجه سوي دي او د شل کا سړي ټپيان سوي دي. د دې مولي سلاوي ډېر شان وسته مرته پلاس راغله. په میوان کې دوه شیدان یو لرو پنځه د تیر شپې سلرو په خاکریز کې د نن صاحب لار باندې د وردی ملي پر موټر باندې مې چاو دلو پاګه کسلو نه پر شیدان لرو.
د کندهار امنی قمندان ادعا وکړي چې پاکستان د خپل افراطي ډلو په مټ خپل حالي ځلې تر بل هر وخت زیاتې کړي چې د طالبانو د نوی مشر مولوي هیبت الله مشري اغیزمنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو مختلفي ډلې په خپل کې د واک پر سر په سختو سیالیو بوختي دي خو پاکستان غواړي چې د مولوي هیبت الله اخونزاده مشرتوب ته مشروعیت ورکړي.
طالبان په داسې حالت کې لکه زموږ د ملي وحدت حکومت چې هر سړی خپل ځان دی پارتي نو طالبان په غلط کې نه دي لکه د نمانه مرګ برابر کې چې وي. د اختر عثماني جنگي برخه پاکستانیان پر مخ وړي هغه مشکل چې د دې په مابینځو کې وس خبرسته نو داغه د پاره دی هم سایګان هم کوشش کوي چې د بیت الله مشرتوب یې رقم مشروع کړي او د نور د دې تابع کې چې بیت الله کولای شي دربري وکړي. خپل پاکستانیان په دې کې مسکن لشکر طیبه او د دې ټول ټل په دې کې مسکه منخته دی وال قاعده جمع زمرد طالبان را ولادت از مر طالب دی نور عملیات اکثر دی.
جنرال عبدالرزاق ته په جنوبي ولایتونو کې د یو مقتدر نظامی مسؤل ترڅنګ د ډیورن کرشي په دواړو غاړو کې د عام اولس لمن څخه د یو باخبره شخص په سرګه هم قتل کیږي. د نوموړي دغه تازه سرګندونی پر داسې وخت مخې ته راځي چې تازه د وسلوالو طالبانو نوی مشر مولوي هیبت الله هم په خپل وژغیس پیغام کې د جګړې پر دوام ټینګار کړي او زیاته کړي د چې د خپل مخکنیو مشرانو لار به تعقیب کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
په ګردیز ښار کې خیاطان وای چې د اختر پر رنګ دې کېدو سره یو کاروبار ډیر خوي د دوی په ونا چې هم مصروفي او هم د کورنۍ په اقتصاد کې مرسته کولی شي. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور را لګلای.
نورولی د پکتیا د ګردیز ښار یو خیاط یا درزی دی. که څه هم د تیرې وی میاشتې په موده کې ډېرې نارینه جامې ګنډلې خو لا هم په دوکان کې ورته یوه پنډه رختونه د جامو ګنډلو لپاره په تار ځړېږي. نورولی له سهاره بیا د روژه ماتي تر وخته په خپل دوکان کې کار کوي. د هغه هڅه دا ده چې په راتلونکو څو ورځو کې ټول راځوړند شوي رختونه وګنډي او له اختر یوه ورځ مخکې مالکانو ته وسپاري.
اوسنی وخت کې خلک ساده او د چسپ جامې ډېرې خوښوي. ډیزاین داره تقریبا سل یو نیم سل افغانۍ مصرف یوې جوړې روزي. زه ما هم د کوچني اختر ته ځان لپاره چسپ سپینه جوړه جوړه کړې.
د ګردیز ښار یو بل خیاط ندرجان وایي چې د دوی د ګټې وټې ښه موسمونه کوچنی یو لوی اخترونه دي. د هغه په وینا هم د روژې او اخترونو لګښتونه ترې ورکوي او هم د څو نورو میاشتو لپاره یې د کورنۍ ګزاره پرې کیږي. د دې لپاره چې له کاره ونه وځي ندرجان هم د پښې په وسیله د بټنې په کیکاګلو سره د جامو ګنډلو برېښنایي ماشین ته واوه او هم یې له امریکا غږ سره خبرې کولې.
خیاطي دوه سیزنه وي، یو لوی اختر یو وړکی اختر. زما بیکاره وي خو دا سیزن کې د شاګردانو مصارف هم زیات وي، برکونه او ډېرې بې خوبۍ شپې موږ ځان تېرو. موږ خو اوس په دا سیزن کې 300-300 تر 900-1200 پورې نه انشاءالله غریبانو سره خو لږ ګزاره کوو.
خیاط عبدالطیب بیا د ورځې تر څنګ د شپې له طرفه هم کله ناکله کار کوي. هغه وایي که لاس ژر ژر وښوروي نو د ورځې پوره کار کولی شي. عبدالطیب وایي کار یې سخت دی خو د شپې لخوا ځینې وختونه د نغمې دا سندره د ځان د تشویق لپاره اوري.
دوراج صاحب دو جوړه درې جوړه تر څلور جوړه پرګم صاحب قیمتي زیات ده. خو داسې ارزانی په ګردیز کې راسي ډېر څه وي. خو دا ټول خار کې قیمتي زیات ده. موږ هم دغه پیسې څنګه نو خلک چی وکړو؟
د ګردیز خاري اوسیدونکو چې وا جوړه رختي خیاطه د ګنڈلو لپاره راوړی وو ل درزیان وو غوښتل چې له بیوزلو د کمزوري اقتصاد والا خلکو سره پوره مرسته وکړي.
د خیاطان ته جوړه مې راوړې ده چې د اختر شپې ورځې د جوړې جوړې کو په دې شپې ورځو کې چې دلته راشونو لږې قیمته جوړه وي. که اختر وي که اختر نه وي مغه کری وي دو خدای حساب ده چې کله اختر را نږدې شي بیا قیمته به جوړه.
په ټولیز ډول اخترونه نه یوازې د درزیانو لپاره د ګټې وټې ښه موسمونه بلل کیږي بلکې له دې ورځو سره د نورو تړلو کاروباریانو مارکیټ هم له ګڼې ګوڼې ډک وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی بختو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې وس د ماخام 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. دا هم د روانې خبرونې ورسته مطلب چې یو نړیواله مسله ده. ټاکل شوی چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت جمهوریس جوزف کابیلا به د دسمبر په میاشت کې استعفا ورکړي، مګر دا ښکاري چې د روان کال انتخابات به هم وځنډيږي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال ویلیام کلوویس په دې راپور کې اوري.
د جمهور رئیس او د حکومت مخالف مشر چې اوس په تابعیت کې ژوند کوي په ویناو کې چې په دې وروستیو وختو کې کړی دی د مرکزی افریقا د دغه هیواد په نامعلوم سیاسي راتلونکي باندې ټینګار کړی دی او بالقوه تاوتریخوالی په مخ کې پروت دی. د معمول په شان د جمهور رئیس جوزف کابیلا د خپلواکۍ د ورځې وینا مخکې ثبت شوی وه. کابیلا په عام محضر کې زړه نازره وي چې وینا وکړي، مګر خبرې د یو شرمندونکي کس غوندې وي. د دولت دغه زړهور رئیس د کانګو خلک راغونډ کړل چې د هغه څه په مقابل کې مقاومت وکړي چې دی ورته بې وخت او غیر قانوني خارجي مداخله ووي. د په تکرار سره خپل امنیتي خدمتونه وستایل. د دې تفسیر د هغو اقتصادي بندیزونو په جواب کې وی چې د امریکا حکومت د جون د میاشتې په درشتمه نیټه د کابیلا د پولیسو یو لوړو دوه سیمنصبانو باندې لګولید. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت هم دغه راز د کانګرس غړي د کابیلا حکومت غندي چې په اراده توګه انتخابات ځنډوي چې باید د نومبر په میاشت کې وشي. مخالف او مدني ټولنې ځپي ښایي چې نور اقتصادي بندیزونه ور باندې هم ولګول شي. داسې انګرل کېږي چې د جمهور رئیس په حیث به دا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د وروستۍ ویناوي د هیواد اساسي قانون د ته د دوه دورو لپاره اجازه ورکړې ده، مګر داسې نه ښکاري چې انتخابات به په روان کال کې وشي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د یو کال نه زیات وخت ضرورت لري چې د انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. د اساسي قانون محکمې د مې په میاشت کې پریکړه کړې وه چې د انتخاباتو د کېدو پورې کابیلا په قدرت کې پاتې کېدای شي. جمهور رئیس په خپله وینا کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې د رای ورکوونکو نوم لیکل به په نږدې وخت کې پیل شي او هیڅ شی د انتخاباتو د کېدو مخه نشي نیولی. مګر په دې تازه هفتو کې کابیلا ته نږدې لوړ رتبه چارواکو په عام محضر کې ویلي دي چې لومړی باید د اساسي قانون په باره کې ریفرنډم وشي. که د کانګو خلک کابیلا غواړي نو دوی دا پوښتنه وکړه چې ولې باید د دوی غوښتنه رد شي. هانس خوبک چې د بین المللي بحران په ډله کې د کانګو د چارو یو لوړ رتبه څارونکی دی وایي
د رای ورکوونکو نوم لیکل چې آخر ته ورسیږي نو زه په دې ډاډه یم چې دا به یو مشخص پیشنهاد شي. که دوی د دغې اوږدې دورې نه ځانونه خلاص کړي، که خلک په عمومي توګه په آرامه خبرې وکړي، او زه فکر کوم چې دوی به کوشش وکړي. زه دا نه وایم چې دوی به کامیاب شي، مګر زه فکر کوم چې دوی به کوشش وکړي. او دا د تازه وخت دود دی. د کانګو دوه ګاونډي هیوادونو کانګو برازویل او روانډا دوه مشرانو په کامیابه توګه د ریفرنډم له لارې د دورې محدودیت لرې کړ او په تیر کال کې نوې انتخابات وګټل. کابیلا څه باندې د یو کال لپاره مخالفینو ته بنله ورکوي چې په سیاسي خبرو کې ګډون وکړي. د کانګو پخوانی صدر اعظم ایدیم کوجو د افریقایي اتحاد په وکالت دغه کوششونه کوي. اکثره بانفوذه مشران په عام محضر کې د کابیلا د پیشنهاد مخالفت کوي. دوی دغه ډایلوګ رد کړ چې وایي دا یو سیاسي چل دی او له امریکا نه د مداخلې غوښتنه کوي، مګر محدوده مرسته به پیدا شي. د مخالفو ګوندونو د یو ګوند د پارلمان غړی جو وینل مونوبو امریکا غږ ته وویل ډایلوګ چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي د هیواد وروستی چانس دی او دوه مهمو پوښتنو ته باید څرګند ځوابونه ورکړه شي. لومړی دا چې په کومه نیټه د جمهوري ریاست انتخابات وشي او د دسمبر په شلمه نیټه د کابیلا دوره ختمیږي، څوک باید د کابیلا ځای ونیسي؟ د منوبو په نظر که د دغو پوښتنو ځوابونه ورکړه شي نو اصلي ستونزې له منځه وړل کیږي او ضرور نه ده چې انتخابات په 2014 کال کې وشي. کیدای شي چې ډیر کم د مخالفینو په پلوي وي. په اوس وخت کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د مخالفینو کاندید معلوم نه دی او جدا ائتلافونه لا تر اوسه کوشش کوي چې یوه متحده جبهه جوړه کړي. موس کوتومبي څرګنده کړه چې انتخاباتي مبارزه د دوی په لاس کې ده. تر اوسه پورې یوازنی سیاستمدار دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې لپاره نیت څرګند کړی دی. کوتومبي د مې په میاشت کې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه وتلی و. په ده باندې دوه قانوني تورونه لګېدلي وو چې یو یې د خارجي اجیریانو استخدامولو. د جون په میاشت کې ورباندې په غایب کې درې کاله د بند سزا خېژول شوې وه. اوس د دې سوال نه پیدا کېږي چې وطن ته دې راستون شي او انتخاباتي مبارزه دې وکړي. کوتومبي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپله جدا وینا وکړه. دوی ویلې کابیلا باید په روان کال کې قدرت خوشي کړي. کوتومبي هغه تورونه رد کړل چې په ده باندې لګېدلي دي او دا یې د داسې وسیلې په حیثیت کړی چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د کاندیدېدو مخې ونیسي. حکومت ورباندې سترګې پټې کړې او د کوتومبي وینا یوه احساساتي وینا یاده کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او وسم د خبرونو لندیز د امریکا د کانګرس هیئت د پاکستان د لوی درسي سره کتلې دي. په دغه هیئت کې سناتور جان مکین، د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس سناتور لینزی ګراهم هم شامل دي. د پاکستان د پوځ لوی درسي د دوو سناتورانو سره په مجلس کې وویل چې یو باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په سیمه کې د سول لپاره ډېرې مهمې دي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دې وروستي وختونو کې ښې نه وې. پاکستان تور دی چې یوازې د هغو طالبانو په ضد اقدام کوي چې د پاکستان په خلاف دي او د هغو ډلو په ضد اقدامات نه کوي په افغانستان کې جګړې کوي. په دغو ډلو کې د قانی شبکه هم راځي. په بنګله دیش کې یو شمېر عالمانو د ډاکې برید چې تر شلو ډېر کسان پکښې وژل شوي دي وغانده. د بنګله دیش د جماعت علما رئیس مولانا فریدالدین مسعود امریکا شاخ ته ویلي دي چې د مشکوکو اسلام پالو لخوا د بېګنا خلکو وژل یو وحشیانه عمل دی او د نورو ادیانو د پیروانو وژل د اسلام د لارښوونو خلاف کار دی. پرون د بنګله دیش په مرکز ډاکې کې په رستوران کې په برید کې تر شلو ډېر کسان ووژل شول. برید کوونکي د برید په مهال د الله اکبر نارې وهلې، ډزې کولې او په رستوران کې موجود کسان یې برمته کړل. د بنګله دیش امنیتي ځواکونو د 12 ساعتونو وروسته په رستوران هجوم یووړ او تر 200 ډېر برمته کسان یې خوشې کړل. کله چې جګړه ختمه شوه پولیسو د 16 کسانو مړې وموندل چې زیاتره بهرنیانو. په نښته کې 2 پولیس هم وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې نه ایټالویان، شپږ جاپانیان او یو امریکایي هم شامل دي. برید کوونکي 8 کسان وو چې شپږ وژل شوي او یو ژوندی نیول شوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د نومبر د میاشتې د جمهور ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن به د شمالي کارولینا د شارلټ په ښار کې کمپاین وکړي. دا به لومړی ځل وي چې اوباما د هیلری کلینټن لپاره کمپاین کوي. د هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین په بیان کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ به په شارلټ کې اوباما او کلینټن راغونډ شوو خلکو ته په یو شمېر پرمختګونو د تداوم او د امریکا د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. اوباما او کلینټن د جون د میاشت په 15مه نیټه پلان درلود چې په ویسکانسن کې کمپاین وکړي، خو د جون په 12مه نیټه د فلوریدا په اورلانډو کې د ډلیز وژنې له امله پلان سوي غونډه وځنډول شوله. بل په لور ته د امریکا د فدرالي طاقت بیرو یا اف بی آی د هیلری کلینټن سره د حقې لخوا د وزارت په وخت کې د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د استعمال په اړه مرکه کړې ده. د هیلری کلینټن د کمپاین په بیان کې راغلي دي چې مرکه پرون 3.5 ساعته وه. هیلری کلینټن د ایم ایس این بی سی د تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې خوشحاله ده چې د اف بی آی سره مرکه کړې ده. دغې ویاندې ویلي دي چې کلینټن په خپله خوښه دغه مرکې ته تللې وه. دا سمال میږي چې د برېټانیې نوې سرعظمه به ښځه وي. دا به د 6 کلونو وروسته چې مارګریت تاچر له قدرت نه لیرې سوه لومړی ځل وي چې یوه ښځه د برېټانیې سرعظمه کیږي. په هغو کسانو کې چې د برېټانیې د سرعظمۍ لپاره میدان ته راوتلي وو 2 کسان پاتې دي چې دواړه یې ښځې دي. په دغو 2 ښځو کې یوه د برېټانیې د کورنیو چارو وزیره تریسا می هم ده. اوس به د برېټانیې د محافظه کار ګوند 150 سرغړي په دغه دوه کې یو ته رای ورکړي چې سره زمسي رایګیری به د سپتمبر په 2 نیټه وسی. او په ایران کې په سلګونو خبریالانو ته په یو ټلیفوني پیغام کې خبرداري ورکول شوی دی چې د ایران د باندې دي په اصطلاح د دشمن ادارو سره تماسونه نه ساتي. دغه پیغام دغه ټلیفوني پیغام منبع معلومه نه ده. د ایران رسنوی ویلي دي چې 200 ژورنالیستانو مخور کسان ته دغه پیغام د جمعې په ورځ استول شوی دی. په پیغام کې ویل شوی دی چې ملک نه د باندې د ټولو دښمن عناصر سره خپل همکاري او تماسونه وشکوي. په پیغام کې دا خبره هم شوی ده چې د اخیری خبرداري دی ایران د ملک نه د باندې د غو رسنوي سره چې په فارسي ژبه نشرات کوي لکه د امریکا ژغ او بي بي سي د فارسي ژبه د څنګه سره په هر ډول تماس باندې بندیزونه لګولې دي.
اوزرنونکو د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د څو لوی ښارونو د نن ورځې د هوا اټکل د تویو. په کابل کې به نن آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. په قندهار کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 23. مزار شریف 9.9 آسمان شین. خوست کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 23. په کندز کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 23. په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 23. په پېښور کې به باران وریږي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 22. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 21.
هم دې سره دروند کو د امریکا غا کښنا راډیو د لمړنۍ نیم ساعت خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل. نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو خدمت کې حاضرې گو. البته تازه خبرونو او راپورونو سره د خپل راډیوګان تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.